سلامونه ستړي مشه دا سهار شپږ بجې تاسو مخک کلاساته رادیو ناوړي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو نن د مارچ ته ما د خزو د پیوستون نړیواله ورځ دا ورځ په ټول نړۍ کې په دې مخه منځل کېږي چې په ټولنی ژوند کې خزو ته پراخ ونډه ورکړل شي او ورسره د خزو لپاره داسې فرصتونه برابر شي چې پرسان بسیا شي. دا د ورځې په مناسبت به شمیر هیوادونو کې رسمي رخصت وي او نارینه د خزو حقونو ته د درناوي په موخه هغوی ته مبارکي او ډالۍ ورکوي. خو پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دوه رئیسې دا ورځ په رسمي توګه لمانځل شوې نه ده او د طالبانو لخوا د انجونو پر زده کړو د بندي سربیره د دولتي ادارو په ګډون په غیر دولتي ادارو کې ښځې له کار کولو راګرځول شوې دي. د پاکستان د کورنی چارو وزارت یو ځل بیا په د هیواد کې د ICC کارت لرونکو افغان کډوالو غوښتي چې د رواني مارچ میاشتې تر پایه له د هیواد ووزي. د وزارت په خبر پاڼه کې چې پرون جمعه خبره کړې خبرداري ورکړې کې چې د کډوال په خپل خوخ ونه ووزي د اپریل میاشتې له پایله به یې په جبري توګه ایستل پیل شي. پاکستان د کډوالو د اخراج په اړه خپل خبرداري په داسې حال کې تکراروي چې وړ مورس یو سل نوي افغان کډوال د اسلام آباد په ګډون په شمیر خارونو کې نیول شوی و. د پاکستان حکومت په دې وروستیو کې د هغو افغان کډوالو نیول او ځورول پیل کړي چې د دوی په ټوکو په هیواد کې د پاتې کېدو قانوني اسناد نه لري. خو په پاکستان کې مشت افغان کډوال وایي د قانوني اسناد درلودو سربیره د پولیسو لخوا نیول او ځورول کېږي. د جرمنی د کډوالو او پناه غوښتونکو فدرال ادارې پرون اعلان وکړ چې د روان کال په نومړیو دوه میاشتو کې د هغو خلکو په شمیر کې د پام وړ کمال راغلی چې په دې هیواد کې د سیاسي پناه غوښتنه کوي. دا اداره وایي چې په جنوري او فبروري میاشتو کې په ټوله کې څه کم 1500 کسانو په جرمنی کې د سیاسي پناه غوښتنه کړې چې د تیر کال د همدې مودې پرتله 340% کموالی ښیي. د جرمنی د کډوالو د ادارې د راپور له مخې له دې ډلې تر ټولو ډېر غوښتن لیکونه نوملی د سوریایانو و چې شمیر یې 8000 کسانو ته رسېده او ورپسې افغانان و. د جرمنی د کورنیو چارو وزیر نانسی فرایزر پرون وویل د ارقام ښیي چې موږ د دوامداره اقداماتو له لارې د غیر قانوني کډوالۍ بهیر څومره ځنډولی. نوموړي وایي چې له دې اقداماتو سره په یو وخت کې خورا ډېر کسان له جرمني څخه ایستل کېږي چې شمیر یې د 2023 کال پرتله 30% زیات شوی دی. او د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ وایي چې د ایران لوی مذهبي مشر آیت الله علی خامنئی ته یو لیک استولی او په هغه کې نوموړی ته د تهران د اټومي پروګرام په اړه د خبرو وړاندیز کړی دی. ښاغلی ټرمپ په امریکا کې شو د پنځشنبه په ورځ سب چوې وویلی چې دا لیک یو ورځ مخکې استولی دی. ولسمشر ټرمپ وایي په لیک کې لیکلی دی چې هیله من دی خامنئی به خبرو ته کینی ځکه د ټرمپ په ټکو خبره پوزي اقدام ته ورسی نو کار به خراب وي. د دې مرکې ځینې برخې پرون ریشوی او پاتې برخه به یک شنبه پور خبره شي. ټرمپ په دې مرکه کې ویلي چې د خبرو ته ترجیح ورکوي ځکه د پوینه لا د خبرو د سی موافقه ترلاسه کړي شي چې د پوزي بریا په څیر به نتیجه ورکړي. خغلی ټرمپ روسه په سپینې ماڼۍ کې د څرګندونو پر مهال هم هیله څرګنده کړې چې په نشي راتلونکي کې به له ایران سره یو موافقه ترلاسه شي. ټرمپ د ولسمشرې په نوملي دوره کې له هغه ټومي موافقه و چې په 2015 کال کې د امریکا په ګډون د شپږولو قدرتونه ویران ترمنځ لاسلیک شوی و. تاسو خبرونه واوریدل وړاندې په خبرونه کې سره د مطلب اوریدل شي. نن د مارچ ته ما د خزو د پیوستون نړیواله ورځ ده. خو د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې بیا خزینه ژورنالیستان شکایت لري چې معلوماتو ته لاسرسی نه لري او طالبانو پرې بندیزونه وضع کړي دي.
پت نور ولایات ته په کندهار کې د ظلم مجبر ډیر زیات مختلفي دي. هر فرمان چې صادریږي هغه لمړی په کندهار ولایت کې تطبیقیږي. نو خبري اعلان ته معلومات نور کول کیږي.
باندې به په دې اړه چې نړیوالو سازمانونو د ښځو د حقونو فعالانو له طالبانو یو ځل بیا غوښتي چې په افغانستان کې نجونو ته د زده کړې او ښځو ته د کار اجازه ورکړي، او د غوښتنې د مارچ د اتمې چې نن د ښځو نړیواله ورځ ده د دې ورځې په مناسبت شوې دي. وړاندې به د غوښتنې او د پیغامونه هم درسره شریک کړو. په دې اړه به هم درسره واورئ چې د امریکا د مرستو په بندېدو سره د افغانستان په ختیځ کې یو شمېر روغتیا مرکزونه تړل شوي.
موږ ډېر زیات خوشحاله وو چې کلینې ته راغی، خو بیا هم چې بیرته بند شو نو موږ ډېر ستونزو سره وو.
دا دې مرکزونو د تړل کېدو او د خلکو د ستونزو په اړه به هم درسره راپور ولرو. نور مطالب هم شته، ملتیا هم غواړم.
در دې شېبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
به هم ستړي مشي. په دې خبري خبرونه کې مو زفرید سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبلخت قربانی یو. نن د مارچ ته ما د خزو د پیوستون نړیواله ورځ ده. دا ورځ په ټول نړۍ کې په دې هدف منځل کیږي چې په ټولنی ژوند کې خزو ته پراخ وند ورکړ شي، او ورسره د خزو لپاره داسې فرصتونه برابر شي چې پر ځان بسیاشي. خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت ورځ په ورځ پر خزو د محدودیتونو کړي تنګوي او نوي بندیزونه اعلانوي. تفصیل له احمد تکل اورو.
نړیوال نن د مارچ اتمه د خځو د پیوستون نړیواله ورځ لمانځي. په دې مناسبت د بیلابیلو هیوادونو د مشرانو، نړیوالو ادارو او فعالانو د پیغامونو په سر کې له افغان خځو سره د طالبانو د حکومت د چلند یادونه شوه. د بشري حقوقو د څار سازمان د خځو د څنګ مرستيالي هی دربار ازادي رادیو ته ویل چې دوی د افغان خځو د حقوقو لپاره ډیره اندېښنه لري.
This year as we mark International Women's Day, Human Rights Watch
سکل چې موږ د خزو نړیواله ورځ لمانځو، د بشري حقوقو د څار سازمان په ځنګل ډول په ټول نړۍ کې د استبداد لوري د خزو حقوقو ته په ورپی خو غواخونو تمرکز کوي. تبا افغانستان یو له هغه هیوادونو دی چې موږ لا په لور ډیر اندېښمنو. افغانستان نه یوازې تر اوسه د خزو د حقوقو تر ټولو لوی بحران دی، بلکې دا بحران په داسې حال کې چې طالبان سرغړونه ته دوام کوي ډیر جوار او د پام وړ دی.
خو له ازادي رادیو سره په خبرو کې میرمن بار په عین حال کې د افغان خزو په ملاتړ د ورستۍ او حادثو ستاینه وکړه. هغه د جرمونو د نړیوالې محکمې لخوا د طالبانو د لوی مشر او نورو چارواکو د نیولو غوښتنه، او په افغانستان کې د جنسیتي اپارټایډ د رسمیت پیژندنې په برخه کې د نړیوالو په ملاتړ کې پرمختګونه د دې حادثو د بریا د مثالونو په توګه یاد کړل. د افغانستان د خزو د اعتراضي غورځنګونو ائتلاف پرون پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې د خزو نړیواله ورځ په ټوله نړۍ او په تیر په افغانستان کې د خزو د تاریخي مبارزې او د هغو حقونو د یادونې او لمانځنې لپاره چې تر پخو لاندې کیږي یو فرصت دی. د دې غورځنګ غړي سهیلا ګلستانی د دې سازمان پر ایکس پاڼه په یو ویډیوي پیغام کې له نړیوالو غوښتل چې د افغان خزو ملاتړ وکړي.
زنان در افغانستان
یکی از دشوارترین افغانستان کې خزې د تاریخ له تر ټولو ستونزمنو دورو څخه تیریږي. موږ د افغانستان د خزو د اعتراضي غورځنګونو ائتلاف په دې ورځ یو ځل بیا پر خپل حق غوښتنو ټینګار کوو، او له نړیوالو غواړو چې د افغان میرمنو ملاتړ وکړي.
د بخنه د نړیوال سازمان د برخې څېړونکو میترا مهران په یو لیکنه کې چې پرون د دې سازمان پر وی پاڼه خبره شوه، د افغان خزو د ملاتړ لپاره د نړیوالو پر وجدان غږ کړی دی. نو موږ لیکلی دی چې له خزو سره د طالبانو سیستماتیک او بنسټیز تبعیض هغه حد ته رسیدلی دی چې خزي او نجونې لا په انسانانو کې نشمیري. د اغلی مهران په وینا په افغانستان کې نه یوازې د خزو او نجونو حقوق د قانون په اساس ترول کیږي، بلکې طالبان داسې پالیسۍ عملی کوي چې لمخې د خځې دنده یوازې د ماشوم راوړل او لویول، هغه هم د کور د دیوالونو په منځ کې ده. په داسې حال کې چې طالبانو په افغانستان کې پر خځو د محدودیتونو کړي نور تنګ کړي، راپورونه وایي چې په هرات ولایت کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو خځې د تراویل منځ ته لټلو منې کړي دي. په هرات، پلازمینه کابل او د هیواد په یو شمیر نورو سیمو کې په تیرو کلونو کې خځې د روژې په مبارکه میاشت کې جامع جمعتونو تتلې، او هلته د خځو لپاره په ځانګړو ځایونو کې د تراوی په لمانځه او د قران کریم په ختمونو کې برخه اخیسته. په هرات ولایت کې یوې سرچینې چې د امنیتي ویرې له کبله نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته ویل چې له خپلې کورنۍ سره یو ځای د خپلې سیمې جامع جماعت ته ولاړ، خو هلته او د څنګلو روسیمو په جماعتونو کې دوی ته د تراوی اجازه ورنکړل شوه. د طالبانو په تیرو څه کم دریو کلونو کې چې پر افغانستان واکمن شوی په تدریجي ډول خزه د ټولنیز ژوند لټولو برخو څنډې تکړې دي. د افغان خزو د تشکل په نوم د فعالانو یوې ډلې د خزو د نړیوالې ورځې په مناسبت پر خپل ایکس باندې لیکلي دي چې د مارچ اتمه د افغانستان د خزو لپاره تور ورځ او هغه ورځ ده چې د خزو خاموش پر هرونه بیغاګه چیغې او له حسرتونو ډک کاته د کابل، هرات او کندهار په کوڅو او زرګونه نورو برخو کې لیدل کیږي.
راپور کې مو اوریدل چې نن د خزو نړیواله ورځ یا د مارچ اتمه ده او د دغه ورځ په مناسبت نړیوالو په خپلو پیغامونو کې پر طالبانو غږ کړی چې په افغانستان کې پر خزو بندیزونه لری کړي. بلبل او بیا په افغانستان کې وشمیر خزینه خبر اعلان او درسنیو کارکونکو وایي د طالبان د حکومت لخوا د سختو محدودیتونو سره مخ دي. دوی ازادي رادیو سره خبرې کول چې ډیر وخت د لګول شو بندیزونه او محدودیتونه لامل نشي کولای کافی معلوماتو ته لاسرسی پیدا کړي چې د کاري پر کار او فعالیتونو اغیز کړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د افغانستان په بیلابیلو لویو ښارونو کې یو شمیر افغان خزینه خبر اعلان یې داوي کوي چې د طالبانو حکومت لخوا له ګڼو محدودیتونو سره مخ دي. دوی ازادي رادیو سره خبرو کې شکایتونه وکړل چې روان وضعیت پر کار منفي اغیز کړی او حتی په خبره یې په اکثرو مواردو کې اړینو معلوماتو ته د لاسرسي مخه نیول کیږي. په مزار شریف کې د یوې نړیوالې رسنۍ افغاني خبريالې چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم او د رسنۍ نوم خپور سي. ازادی رادیو تای موبایل
این هوایدوست که در 3 سال پسین زیر حاکمیت طالبان خبرنگاران و رسانه‌ها آزادی بیان لازم را ندارن.
به قرارده چی پتی رو دریو کلونو که دی طالبانو پا وکمنه که رسانه یا خبریالان خبلا لازم آزادی نلری. سدیوی خزین خبریالی پا توگه تر او سه یوزل هم انه امتوانی دلی چی دی دوی دا چارواکو معلومات و اخلم. بل طالبانو آن ها سریالونه و فلمونه هم بند کری چی خزی پا کیوی. رسنه یو که حجاب پر خزینه و اجباری کرده یا اوست ده خزینه و پر مختلط حضور سیاسی تفریحی طولنیزه خبرونه هم بندیدی.
خو په کندهار ولایت کې ځینې خزینه خبریالانې دا حالت بدتره بولی. په دغه ولایت کې د سیمه ایزو رسنیو یوې خبریالې آریا رحمت ازادي رادیو ته وویل
په نور ولایتو کې ممکن اجازه ورته ورکوي، اما په کندهار ولایت کې نسبت نور ولایتو ته په کندهار کې د ظلم مجبر ډیر زیات مخته تللی دي. هر فرمان چې صادریږي هغه لومړی په کندهار ولایت کې تطبیقیږي. نو خبریالان ته معلومات نور کول کیږي، ښځینه ته خپیخي نور کول کیږي، په انسانان کې لانه شمیري. نو بدبختانه چې هیڅ ډول معلومات لاسرسی موږ نشو ترلاسه کولای.
د محدودیتونو او مقرراتو ډیرای خزینه خبریالانی، ژورنالیستانی او درسنیو کارکونکي هن اړوستلی چې دندې پرېږدي. دا خبره په کابل کې د یو خصوصي تلویزیون پخوانی ژورنالیسته مجدا عزیزی کوي. د ازادي رادیو ته وویل
متاسفانه با گذشت ای 3 سال در افغانستان هیچ بانوی که کارمند رسانه ای هست نتانسته.
لبه ده مرغا پا تیرو ده دریو کلونو که هیچی وخزینه چه پر رسانه او که کار کوی پسامت وگا فعالیت و نشو کرده. ده چه ولی اسما که رسانه ای سر پای ده ورسیده یو لاملی هم ده محدودیه تونه و. بل اقتصادی ستونزه وی چه زمونگ ده خصوصی رسانه ای درلو ده. افغانستان که سخت زیاد محدودیتونه لگوه شوی، سفکر کام که دا وزیت هم دست دوام مکری، راتلون که که بد بیان آزادی پونم هیت هم نوی.
که هم ده طالبان ده حکومت ویان زبیه الله مجاهد او دودوی ده اطلاعات و کلتور وزارت ویاند او چارواکو ده دغوی ده و پاره ده آزادی رادیو پختنی جواب نکلی، خود تر دیوران ده طالبان ده حکومت بیلا بلو چارواکو بیا لخزینه خبریالان و سره ده سم چلند خبره کردی و ده غراز ده دوی ده حکومت ویان زبیه الله مجاهد آزادی رادیو سره خبرو که ویلی و چه ده اسلامی شریعت و ملی ارزښتونو په چوکاټ کې د رسنیو او خبریالانو فعالیتونو ته ژمن دي. خو دوی له ماسک او بشپړ حجاب پرته په رسنیو کې د خزینه او ظاهریدو ته اجازه نه ورکوي او په خبرونو کې د نارینه میلمه او مخاطب سره پر خبرو یې بندیز لګولای دی. د آزاد رسنیو او خبریالانو ځینې ملاتړي بنسټونه وایي د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د خزینه خبریالانو او ژورنالیستانو لپاره تر بل هر وخت شرایط سخت او په خبره یې فشارونه زیات شوي دي. له دې ډلې د افغانستان د خبریالانو مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې د کمیټې مسؤل سمیه ولیزاده ازادي رادیو ته وویل
در حال حاضر فقط در بزرگ شهرها مانند هرات، کابل،
د محلی وازی او څو لوی ښارونو لکه مزار شریف، کابل او هرات کې په ډېره کمه کچه کار کوي. هغه هم یوازې د رسنیو په استودیو غانو کې. دوی د طالبانو لخوا د محدودیتونو له امله کنفرانسونه او خبري راپورونو لپاره بهر نشي وتلی. په تیرو دریو کلونو کې طالبانو د رسنیو په اړه 22 فرمانونه صادر کړي چې وایي یوازې د ښځینه خبریالانو په اړه دي.
که څه هم نوموړي ونه ویل چې دا مهال په افغانستان کې د ټولو فعالو ښځینه خبریالانو، ژورنالیستانو او د رسنیو د کارکوونکو شمیر څومره دی، خو د راپورونو له مخې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وړاندې 1100 ښځینه خبریالانو په رسنیو کې کار کاوه چې اوس دغه شمیر 568 تنو ته راټیټ شوی دی. دا یادونه ده چې طالبانو د 2021 کال په اګست میاشت کې وخت تر رسیدو وروسته پر آزادو رسنیو بیلابیل محدودیتونه لګولي او آن د یو شمېر رسنیو د کارکوونکو او مسؤلینو په خبره دوی سانسور ته اړیستي دي، خو پر ښځینه خبریالانو او ژورنالیستانو محدودیتونو بیا تر بل هر وخت دا رسنۍ له ستونزو سره مخ کړي دي، ځکه په افغانستان کې رسنۍ د ښځو لپاره یوازینی ادرس دی چې دوی پکې دندې ترسره کولی سي. طالبانو د 2021 کال په لومړیو کې په رسنیو کې د ښځینه او د مخ پټولو یا ماسک لګولو فرمان صادر کړ. دغه راز د 2024 میلادي کال په لومړیو کې بیا په اکثر ولایتونو کې په راډیوګانو کې نه یوازې د ښځینه کارکوونکو پر نارینه میلمنو او له نږدې د مخاطبینو سره پر خبرو محدودیتونه ولګول، بلکې آن د نارینه په خبرونو کې د ښځینه اوریدونکو په اړیکو ځواب ویلو هم بندیز ولګاوه.
ازادي راډیو ته ورج ونیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د افغانستان په اړه وړاندې درته نور مطالب هم لرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع راخلو. د اوکراین پر قلمرو د روسیې د تیرو څو ورځو له لویو حملو وروسته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ روسیه په بندیزونو ګواښلې ده. هغه له ټرمپ ویلي د روسیې هڅو هدف دا دی چې مسکو په اوکراین کې اوربند ومني او بالاخره د سولې معاملې ته لار هواره شي. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې پر اوکراین د روسیې پراخو عملیاتو ته په پام سره دای پر مسکو د پراخو بندیزونو د لګولو په اړه غور کوي. ښاغلی ټرمپ پرون پر ټروت یا حقیقت ټولنیزې شبکې ولیکل د حقیقت ته په پام چې روسیا د جګړې په ډګر کې پر اوکراین بمباري کوي، نو دای د اوربند او د سولې د وروستۍ موافقې تر مهاله پر روسیې د پراخو بانکي بندیزونو او نورو بندیزونو او همدارس د تعرفو د لوړولو په اړه غور کوي. ټرمپ د احتمالي اقداماتو په اړه جزئیات نه دی روښانه کړي. د امریکا ولسمشر د جنوري په شلمه له لوړې څو ورځې وروسته ویلي و چې دای به د مالیو، تعرفو او بندیزونو له لارې روسیا له اوکراین سره خبرو ته اړه کړي، خو تر اوسه یې دا اقدامات نه دي اعلان کړي. په تیرو څو اونیو کې دا لومړی ځل دی چې ولسمشر ټرمپ خبرو ته د روسیې د کینولو یادونه کوي، خو د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره د فبروري په 28مه هغه مهال چې نوموړي له سپینې ماڼۍ څخه لیدنه کوله لفظي شخړه وکړه او بیا یې وویل چې زلنسکي سوله نه غواړي. ښاغلی ټرمپ پر ټروت شبکې په خپل پرونی بیان کې غوښتنه کړې چې روسیا او اوکراین د همدا اوس مخکې له دې چې ډیره ناوخته شي خبرو ته کینی. د دې بیان له خپرولو وروسته ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې څرګنده کړه چې دای لا هم باور لري چې پوتین سوله غواړي، خو د ده په وینا پر اوکراین باور نشي کولای. ولسمشر ټرمپ یو ځل بیا اوکراین ته د پوځي مرستو او د استخباراتي معلوماتو د ځنډولو د پریکړې دفاع وکړه او ویل چې دای غواړي ځان پوه کړي چې آیا اوکراین په رښتیا سولې ته چمتو دی کنه. پرون له دې مخکې د اوکراین ولسمشر پر ټولنیزو شبکو د یو بیان په خبرولو سره ویل چې روسیې پر اوکراین د شاوخوا اتیا توغندیو او بلستیک میزایلونو او ورسره د نږدې 200 ډرونونو په وسیله برید کړی. زلنسکي زیاته کړه چې په دې حملو کې د انرژي بیلابیل تاسیسات او د ملکی وګړو سیمې په نښه شوې. د حمله د 2022 کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته د دې هیواد د انرژي پر تاسیساتو ډیر شمه لویا حمله ده. د په داسې حال کې ده چې په پام کې ده د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره د ډیپلوماتیکو هڅو په ترڅ کې راتلونکې اونۍ له اوکراین څخه یو پلاوی سعودي عربستان ته ولاړ شي او له امریکایي چارواکو سره د سولې د موافقې د څرنګوالي په اړه خبرې وکړي. په سپینه ماڼۍ کې له ولسمشر ټرمپ سره په غونډه کې د امریکا د ملي امنیت سلاکار مایک والز وویل چې دای او د بهرنیو چارو وزیر مارک روبیو به په سعودي عربستان کې له اوکراینی پلاوی سره وګوري. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر اندری سبیها وویل پرونی له ښاغلي روبیو سره د سعودي د روانې غونډې په اړه رغنده ټلیفوني خبرې وکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
کندهار کې متشبس میرمن شکایت کوي چې د طالبانو د حکومت بندیزونو ورته سیان رسولای دي. په دې ولایت کې د متشبس خزي وای د طالبانو سرپرست حکومت له خوا لګول شوی بندیزونه اقتصادي فعالیتونه له خنډو سره مخ کړي. د دې خزب خبره چې د محل په کورونو کې کار کوي او شکایت لري چې د محدودیتونو له کبله نشي کولای د پخا په څیر خپل لاسي توکي جوړ او بازار ته وړاندې کړي. تفصیل په دې راپور کې.
په دې خیاطي کارخونه کې چې یو وخت ګڼ شمېر ماشینونه چلیدل وو سیوازي څو محدود ماشینونه فعال دي. ماسمه حیدری چې د کندهار ښار یو متشبسه ده څو کال وړاندې د کارخونه جوړ کړه. د کارخونه د فعالیت په لومړی کلونه کې شاوخوا 26 میرمنو په کې کار کاوه، خو اوس یوازې 15 میرمنې ورسره کار کوي.
ما فعلا 6 خانم کارمند داریم. قبلا
زه اوس مهال 15 ښځینه کارمندان لرم. مخکې مې 24 ډیرش او 26 میرمنو ته د کار زمينه برابر کړې و، خو د سختو شرایطو لکبله زه اوس نسم کولای چې ډیر کارمندان ولرم.
سم جسره نه بشتن نه دارم فعلا.
د طالبانو لوري پر میرمنو د کار او زده کړو د محدودیتونو لامل ډیروي هڅه وکړي چې خپل فعالیتونو ته په کورونو کې دنه نه دوام ورکړي. خود حکومتي بندیزونو او بازار ته د نه لاسرسي لکبله یاد کارونه هم لستوندو سره مخ دي. هله حیا درخانی چې په کندهار کې افغاني کالي جوړوي او په خوای خپل تولیدات بهر ته صادرول وای، د طالبانو حکومت بندیزونو یې کارته جدي خوندونه جوړ کړی دي.
مخکې مو کارونه سم وو، اوس خود زیاتره بندیزو په خاطر مو کارونه ټپلار دي. مخکې پاکستان ته خارج ته کالي یا فوست دلارې څخه مو په اسانۍ توګه کولای شو چې وایستو. پاکستان به د ویزې مشکل دي، موږ خو نس کولای چې افغاني کالي د بل چا په لاس ورکو یا وایستو. نو موږ یې خپل وو، نو هغه یو خو په میاشتو زموږ ویزې نه راځي. دا غټ مشکل دي موږ لپاره. او بیا خبره د محرم ده، زیاتره وخت خو زه خپل یوازنی سرپرست خپل د کور یم چې ټوله مشکلات هر څه زه خپل د خیاطي د لارې حلوم. نو خو زه نسم کولای چې هر وخت محرم د ځان سره بوزم. دا نو بیخي ډیر زموږ پر اقتصادي بیخي ډیر بد اغېز کړی.
دنیا ناصری چې د کندهار بل متشبسه د وای د طالبانو لراته ګورسته کله چې پرنجونو د زده کړو بندیز ولګید، د هم شوونځي پرې شوت او د خیاطي کارې پیل کړ. دا زیاتوی چې اوس د جوړ سو توکو د پلور لپاره هیڅ ځانګړي بازار نه لري، چې لکه بلې دغه پیل کړی کار هم ورستربلی د بندیدو خواته روان دی. دا د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې میرمنو ته د کار او زده کړو اجازه ورکړي او هغوی ته اسانتیاوي رامنځته کړي.
هر انجلۍ لپاره ډېر سند ډېر سي ودي، لکه مخکې موږ تعلیم کوو تر اتم صنف پورې موږ تعلیم ودرې. بیا طالبان راغلل، هر څه بند کړل، نه سنټر شته نه شام څه، بیخي موږ په کور کې ناست یو. اوس موږ د خپل دغه څخه خیاطي ته راغلي چې بل څه ستانه بلم خیاطي ته مخ کړی دی، چې د هغې نه موږ خپل پوره کړو. خپل د کور او وزنې کې چې څه زده کړو د دنیا په مقابل کې نو په دې باندې اخته. او اسې خو هر انجلۍ ارمان لري چې داسې یو شی جوړ کړي خپل په پښو باندې ولري، لکه ما غوښتل چې زه بزنس وکړم یا یو بل څه وکړم، خو چې کله طالبان راغلل هر څه مخمن کړی دی.
په کندهار کې ډېرې بیوزله میرمنې د لاسي صنایعو لاري د خپل کورنوي لګښتونه پوره کوي، خو د بازار د نشټوالي او حکومتي محدودیتونو لکبله د دوی کارونه ورستربلی کمزوري کیږي. په خوا په کندهار کې د میرمنو لپاره ځانګړي بازار موجود وو چې هغه د خپل تولیداتو د پلور لپاره کارولای سوای، خو طالبانو هغه بازار هم بند کړی. ورسته تر هغه چې د طالبانو مشر ملا حبیب الله خونزاده د شوز پر کار او فعالیتونو یو شمیر سخت بندیزونه ولګول، دا غو اقتصادي وضعیت لجدي ستوند سره مخ شوی دی. د دې محدودیتونو لمخي شزنس کولای د محرم پرته لکور او زیاو کار وکړي. همدارنګه په 2022 میلادي کال کې طالبانو شزي لټول محلي او نړیوالو غیر دولتي مؤسسو څخه امانه کړي، او په 2023 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو په ادارو کې د دوی پر کار کول هم بندیز ولګاوه. سربیره پر دې د شوز لپاره ځانګړي سوداګریز مارکیټونه چې دوی پکې خپل تولیدات پلورل تړل سوي دي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو څپو نونس یوشتو پنځه ویشتو مترو موندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي.
په افغانستان کې د روغتي خدماتونو یو شمېر وړاندې کوونکو بنسټونه وايي د امریکا د بهرنیو مرستو کمیدو په دغه هیواد کې د ډېرو روغتيایي مرکزونو فعالیتونه ځنډولي او یا هم بند کړي دي. د روغتي نړیوال کلسټر او د روغتي نړیوال سازمان په یو ګډ راپور کې زیاته کړې چې د وضعیت مهم روغتي خدماتونو ته د خلکو په ځانګړي ډول د سنګالو د لاسرسي کچا د پام وړ کم کړي ده. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې یو شمېر کورنۍ هم د نړیوالو روغتي خدماتونو ته د لاسرسي شکایت کوي. او چې هم تازه ویلي چې روان میلادي کال به په افغانستان کې یو شمېر وګړي مناسب روغتي خدماتونو ته او پاکو بوته لاسرسي ونلري. تفصیل د فیروز عزیزی پر راپور کې اورو.
د روغتي نړیوال سازمان WHO او همکاري ادارې د روغتي نړیوال کلستر چې د څو نړیوال سازمانونو جوړه شوې شبکه ده وایي چې د امریکا د بهرنیو مرستو بندیدو په تیرو لسو ورځو کې د افغانستان په 25 ولایتونو کې د یو سلو وش په روغتي مرکزونو فعالیتونه ځنډولي او یا هم تړل شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ د خپل ولسمشرۍ د دویمې دورې په پیلېدو د امریکا بهرنۍ مرستې وځنډولې او ویل چې دا مرستې باید وارزول سي او په خبره یې دا د امریکا د ګټو او ارزښتونو سره سمون نه لري. د WHO او روغتیا نړیوال کلسټر په ګډ راپور کې چې د پنځم په ورځ د مارچ په شپږمه د ریلیف پر وپاڼه خپور شوی او د فبروري له 15مې د مارچ تر څلورمې نیټې موده پکې ارزول شوی راغلی چې دې اقدام مهم او روغتیا متونو ته د خلکو په ځانګړي ډول د زیانګالو د لاسرسي کچه ته پام وړ کمزوري کړې ده. راپور کې راغلي چې د دغو مرکزونو د فعالیتونو ځنډیدل یا بندیدل چې د بیړنیو مرستو د پروژو لملاتړ برخمن و په افغانستان کې له 1.5 میلیون زیات خلک اغیزمن کړي دي. د دغه راپور له مخې د افغانستان په ختیځ کې د 50 روغتیایي مرکزونو ځنډیدل یا تړل کېدو سره دا سیمه تر ټولو زیات اغیزمنه شوې ده. د ننګرهار ولایت د سپینغر ولسوالۍ یو اوسیدونکي عبدالمنان لایق هم په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
موږ ډیر زیات خوشاله وو چې کلینیک راغی، خو بیا هم چې بیرته بند شو نو موږ ډیر ستونزو سره مخ شو. تقریبا موږ لس 15 میله دغه موږ د خپل مرکزي کلینیک سره واټر لرو او دلته موټر یې نشته، پیاده مزل دی. یو ساعت تقریبا سړک ته وځو. دغه زنانه بیماران چې موږ ولرو هغه تر هسپتال نه رسیږي. داسې وخت راغلی چې زموږ ماشومان زیږون په لار کې دغه زنانه وکړه.
WHO او همکاري ادارې د روغتیا نړیوال کلسټر مخکې د فبروري په 25مه او د مارچ په 3مه نیټه هم په جلا جلا راپورونو کې ویلي و چې د متحده ایالاتو د بهرنیو مرستو ځنډیدو په افغانستان کې د شاوخوا 1510 روغتیایي تاسیساتو فعالیتونه ځنډولي او یا یې له امله تړل شوي چې په ټول هیواد کې 4 میلیونه خلک اغیزمن کړي دي. د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا هم ویلي روان میلادي کال به په افغانستان کې 4.3 میلیونه خلک بیړنیو روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی په برخه کې لننګونو سره مخ سي. او چا په خپل نوی راپور کې چې د مارچ په شپږمه د ریلیف پر وپاڼه خپور شوی ویلي چې افغانستان له سودان وروسته بشري مرستو د 22.9 میلیونو اړمنو خلکو په لرلو د اړمنو له پلوه د نړۍ دوهم هیواد دی. راپور زیاتوي چې روان میلادي کال به په افغانستان کې 20 میلیونه خلک کافي اوبو او روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی ونه لري. 4.8 میلیونه وګړي به د خوړو له سختې ناامنۍ سره مخ سي او په ټکو یې 8.8 میلیونه ښځې او ماشومان به د تغذیې ملاتړ ته اړتیا ولري. په افغانستان کې ځینې خلک هم وایي چې بیړنیو بشري مرستو ته اړمن دي. د پروان ولایت د چاریکارو سیمې اوسیدونکي زکیه وایي چې دا او ماشومان یې په چای او وچې ډوډۍ د روزي شپې ورځې تیروي.
په کور کې نفقه ګټونکی او داسې څوک ونه لرو چې مرسته راورسوي نو زموږ به څه حال وي. همدا اوس به حاله پریوتم. د چای او وچې ډوډۍ به څه جوړ شي؟ ماشومان مې هم زما په شان راویښ او وچې ډوډۍ او چای خوري. که ګاونډیان څه ولري رالیږي، خو چې وی نه لري
له دې مخکې هم یو شمېر نړیوالو سازمانونو د امریکا د بهرنیو مرستو له بندېدو وروسته په افغانستان کې د روغتیایي وضعیت د بدېدو په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
پس از مخه کلاساته رادیو نوروز تاسو ته رادیو خبرونه څلرش ساده دوام لري د سارلش پګو د مخم تر شپګو په لاندو چپونو نسی وش پینځه وش متره او د مخم لش پګو د سار تر شپګو په منځنۍ چپه د لش پګ نوي دوی منی مې کې درته تاند څنګه پروګرام درو خطر غي وړاندې لند خبرونه نن دا مارچ ته ما د خزو ته پیوستو نړیواله ورځ دا ورځ په ټول نړۍ کې په دې مخه منځل کېږي چې په ټولنی ژوند خزو ته پراخ ونډه ورکړل شي او ورسره د خزو لپاره داسې فرصتونه برابر شي چې پر ځان بسیا شي. د دې ورځې په مناسبت په یو شمېر هیوادونو کې رسمي رخصتي وي او نارینه د خزو حقونو ته د درناوي په موخه هغوی ته مبارکي او ډالۍ ورکوي. خو پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دوره هیڅ د ورځ په رسمي توګه لمانځل شوی نه ده او د طالبان لخوا د نجونو پر کلو د بندي سربيره د دولتي ادارو په ګډون په غیر دولتي ادارو کې خزي له کار کول را کړسول شوې دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت یو ځل بیا په هیواد کې د اي سي سي کار لرونکو افغان کډوالو غوښتي چې د رواني مارچ میاشتې تر پایله پاکستان ووځي. د وزارت په خبر پانه کې چې پرون جمع خبره کړې خبرداري ورکړي چې چیرې د کډوال په خپل خوخه ونه وځي د اپریل میاشتې له پایله به په جبري توګه استلې پیل شي. دا کډوال پاکستان د کډوال د خرج په اړه خپل خبرداري په داسې حال کې تکراروي چې وړ مورز یو سل نوی افغان کډوال د اسلام آباد په ګډون په شمیر خارونو کې نیول شوی و. د جرمني د کډوالو په نوښتونکو فدرال اداره اعلان فدرال ادارې پرون اعلان کړی چې د روان کال په نومړیو دوو میاشتو کې د خلکو په شمیر کې د پام وړ کمال راغلی چې په دې هیواد کې د سیاسي پناه غوښتنه کړي. دا اداره وایي چې په جنوري او فبروري میاشتو کې په ټوله کې څه کم ډېر زره کسانو په جرمني کې د سیاسي پناه غوښتنه کړې چې د تیر کال د همدې موده پر تله درې څلوېښت سلنه کموالی ښیي. دا د ادارې په ټکو باندې چې تر ټولو ډېر غوښتنلیکونه نومړی د سوریانو او بیا د افغانانو وه. او د امریکا ولسمشر ډونلډ ترامپ وايي چې د ایران لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنه ای ته یو لیک استولی په هغه کې له نوموړي غوښتي چې د تهران د اټومي پروګرام په اړه خبرې اترې ته غاړه کېږدي. هغه لی ترامپ په امریکا کې چې د پنځم په پورې سپچې وویل چې د لیکي یو ورځ مخکې استولی دی. ولسمشر ترامپ وايي په لیکي لیکلي دي چې هیله مند خامنه ای په خبرو تکیری ځکه که خبرې خبره په وزي اقدام ته ورسیده نو کار به خراب شي. د دې مرکز نی برخې پر نوخ بر شي او پاتې برخې به سبا یک شنبه خبر شي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی. تاسو د وخت د ارزښت پاکله څه فکر کوئ؟
او وخت ټول کيده لکه د اوو پشان موږ ته هر څومره کوشش وکړو د سینو بره ګرځولای نسو. همداسې د موږ ځوان د موږ وخت هم ده او کله چې غواړو له یو څه نه استفاده وکړو باید ډیر عمیقه استفاده ترې وکړو، ډیر زوره استفاده ترې وکړو چې موږ وخت پکې ځای نسی.
دومره ارزښت سره سره افغان پیغلی وای د طالبانو نظام دا چې دوی زده کړو ته نه پریږدي ډیر وخت ورته ضایع کړ.
وخت بیا نه راځي او اوس مهال چې ګور زمو ټول وخت طالبان ضایع کړ او دا وخت مونږ ته بیا نه راځي ځکه وخت تیریږي. درس نشو وایلای، کورس نشو تلای، پارک ته نشو تلای، چکر ته نشو تلای، دند ته نشو تلای. هم دا اوس روزګار یې ما
د خزان ته تورجی زدره خطره
نن ام د موضوع چیرو ملتیا موکړی. وخت ته د نړۍ په بیلابیلو ژبو کې بیلابیل الفاظ کارول شوي دي. څوک الماس ورته وایي، څوک سره زر بولي، ځینې نایابه ګوهر نوموي. د وخت د ارزښت په اکله چې څومره هم خبرې وشي لا هم ځای لري چې نور هم وستایل شي. افغانه پیغله مهریه وایي چې د طالبان نظام دا چې دوی له درې کلونو څخه زیات په کور کې نیولی دي، له دوی نه یې هغه قیمتي څیز چې وخت دی اخیستی دی.
وخت ځای کول خو په ژوند کې لوی بدبختي ده، ځکه وخت بیا نه راځي. او اوس مهال چې ګور زموږ ټول وخت طالبان ځای کړه، او دا وخت موږ ته بیا نه راځي، ځکه وخت تیریږي. درس نشو ویلای، کورس نشو تلای، پارک ته نشو تلای، چکر ته نشو تلای، دنده ته نشو تلای. همدا اوس روزګار یې ما موسسې بند کړې دي، مشکلات دي. د دې وخت چې ځای کېږي او هر لحظه چې موږ په دې مثلا کور کې د موږ ته ډېر سخت تمامېږي. او د ژوند هر څه په وخت سره کېږي. کله موږ دومره وخت ضایع کړو نو زما په ژوند ناممکن دی. او تر دوی چې دا خلک اوسي د افغان نجونې ډېر به وخت ضایع شي، او دا د هغوی په ژوند باندې یو بد تاثیر کوي، ډېر منفي پاینټ ورته لري.
د پغمان اوسیدونکي پلوشي چې په اوسې مرکز کې نجونو ته زده کړې ورکولې، د وخت ضایع نه کوي، او دا چې اوس په افغانستان کې په خزینه باندې وخت ضایع کیږي زیان وایي.
وخت یو ارزښتمنه درایي ده، یا ثروت ده چې یو انسان درلودلی سي. لکه دغه لحظه کې چې زه خبرې کوم، دا د ما لپاره یو ډېر ارزښتمن ده وخت ده چې زه تاسو سره خبرې کوم. یا هم دغه وخت مې چې له کورنۍ سره تېرېږي، دا ډېر ارزښت لري. د دې لپاره چې دا نه تکرارېدونکې ده، یا بېرته نه راګرځي. لکه پرون نم چې څنګه خوشحاله ژوند درلوده، هغه بیا نه تکرارېږي. یا هم هغه خوشحاله ژوند، یا هغه ښې خبرې مې چې په خپل وخت کې کړې دي، هغه بیا موږ نه شو را تکرارولی، نه شو راوړلی. او دا وخت ارزښت موږ ته ښیي چې وخت ته باید موږ ډېر په احتیاط سترګو وګورو. د دې لپاره چې وخت تلونکی ده، لکه د اوبو په شان، د سیند اوبه روانې دي، روانې دي، روانې دي، خو بېرته نه راګرځي. موږ چې هر څومره کوشش وکړو، د سیند اوبه راګرځولی نه شو. همداسې د موږ ژوند، د موږ وخت هم ده. او کله چې غواړو له یو څه نه استفاده وکړو، باید ډېر عمیقه استفاده ترې وکړو، ډېره ژوره استفاده ترې وکړو، چې موږ وخت پکې ضایع نه شي. لکه د انټرنټ کې چې اکثره کسانان اوس زمانه کې وخت تیر شو، کله چې سن ته ورسېدل، کله چې لویان شول، مشران شول، بیا هغه وخت هیڅ وخت نه لري چې خپل کورنۍ سره، خپل اصلي ژوند ته، خپل روزګار او چارو ته دوی پام وکړي. نو یوازنۍ مسله همدا ده چې باید خپل وخت ته ډېر ارزښت ورکړو، او وخت نه په خپل تقسیم اوقات سره استفاده وکړو. ندې لپاره چې که به تقسیم اوقات استفاده وکړو، چې مثلا سهار باید څو بجې راویښ شو، سهار ډوډۍ کله ده، مطالعه کله ده، د دوستانو لیدل کله دي، د غرمې ډوډۍ کله ده، دا ټول موږ نه ګډوډېږي. اوس فعلاً خو د نجونو لپاره په افغانستان کې یا هم په ټولیزه توګه، دې لپاره چې معمولا دغه نجونې په کور کې دي او هیڅ کار نه لري، نو د دې همدې لپاره سهار لس یولس بجې دوی له خوبه راویښېږي. دا وخت چې دوی راویښېږي، نو دا واقعیت د دوی د وخت د ضایع کېدلو لامل ده. نو موږ کولی شو چې یو سم تقسیم اوقات سره خپل وخت ته ارزښت قایل شو.
په دې خبرې وکړئ چې که چیرې په ژوند کې اهداف نه وي، هر څه همداسې په خپل سر رواني، کنه هر څه په مخه راغلل هماغه کار به اجرا کېږي، نور به پاتې وي. دغلته څومره وخت ضایع کېږي بې هدفه ژوند سره؟
بهدف ژوند هیڅ امکان نه لري. هر انسان، هر ژوندی موجود د ځمکه پر مخ ځان ته هدف لري. انسان دا هدف لري چې سبا ته باید څه کار وکړي، بله ورځ څه کار وکړي، لس کاله وروسته څه کار وکړي. او هغه کارونه چې نن کوي، دا لس کاله وروسته لپاره څه برنامه ورته جوړولی شي، څومره لاسرسی نورو کارو ته، نورو پروژو ته، نورو لاسته راوړنو ته ورته لاره هوارولی شي. نو دا ډېره مهمه ده چې انسان په خپل ژوند کې باید سل فیصده، یعنی سل په سلو کې باید یو هدف ولري. د دې لپاره چې ژوند اهداف ولر ده، لکه د ژوند هغه یوه پایه یا یوه ستنه یا هم ستونه هدف ده. که څلور ستونه ولري، یو ستون یا یوه ستنه یا یوه پایه،
هدف ده به هدف ژوند نه کیږي او هدف درلودل د موږ لپاره او د ټول مجموعي شورا ټول انسانانو ته ډیره مهمه ده. که موږ هدف لرو نو موږ کولای شو د خپل ژوند وخت زمان په ارزښت پوه شو او خپل وخت په مناسبه ډول تقسیم اوقات جوړ کړو او ترې استفاده وکړو.
افغانستان ځای بیا لزینو ځوانانو څخه شکایت کوي، وای دوی خپل وخت په ټولنیزو رسنیو کې د داسې مطالبو په لیدلو او اوریدلو تیروي چې اصلا ګټور نه وي.
وخت خو ډیر قیمتي سیز ده چې مونږ باید د لاسه ورنکو، خصوصا په دې شرایطو کې چې په افغانستان کې مونږ او تاسې یاستو. په دې باندې ځان ته تسلي ورکړئ، دغه کوي چې دغه دی زه یعنی مصروفه یم یا سوشل میډیا استعمالوم، په دې باندې خپل ډیر وخت ضایع کوي. دلته
کله ځان راته وایي تاسو په ورځ کې څومره وخت خپل ټولنیزو رسنیو ته ورکوي، څومره وخت مطالعې ته ورکوي، څومره وخت کار ته ورکوي، څومره وخت کورنۍ ته ورکوي؟
زمون خو سر و کار ټولنیزو رسنیو سره دی، خو مونږ مختلف سایټونه زیاتره وخت تعقیب او چاغه ډیر متبر سایټونه اوسې لکه آزادی رادیو شو، وایس اف امریکا شو، همداسې نور دغه دا مونږ په دې خاطر باندې خصوصا خپل تعقیب ما چې د حالاتو څخه ځان خبر کو، د هیواد څخه، د نورو ملکونو څخه چې په نړۍ کې سره واندې، د دې څخه ځان خبر کو. ځینې مهم خبرونه چې وي یا دغه وی پروګرامونه په هغه باندې مونږ هم په خپل رادیو تلویزیون کې برنامه جوړ کړو او یو عامه په هاوی خلکو د پاره وکړو.
بله، او خپل مطالعه ته د کور نورو چارو ته کورنۍ ته څومره وخت ورکوي؟
مثال تاسو دغه دی، ډیره یو ښه موضوع راخسته ده چې ځوانان د وخت ارزښت پړه باندې، نو دا یو ډیر ښه دغه دی چې باید د وخت په قیمت باندې خلک پوه شي. یعنی خلک وایي چې وخت سره زر دی، یوه دقیقه یې، باید خلک خپل وخت بی ځایه تیر نه کړي. نو دا یو ښه خبره ده چې ځوانان د دې نه خبر شي، هیوادوال مو د دې نه خبر شي خپل بی ځایه وخت په سوشل میډیا کې، په خصوصا نن سبا کې په دغه پابجی ګیمونو باندې مونږ یو تعداد خپل مشران ان ګورو چې دی په موبایلونو کې انسټال کړی وي، مګر کې ټول ورځ ځانونه مصروف کړی دي. یعنی حتی رئیسان ګورو، نور ځوانان مشران پانت مستعدان ان په دې باندې راغلي دي چې دا تعقیب او دا دې کې ګوتی و.
یو تجربه هم را سره شریکه کړي، کوم وخت سې سوي دي چې یو څه باندې ځان مصروف کړی، ډیر وخت متیر کړی، مونته ورسته پام سوای دا چې نه ما باید داسې نوې کړی، وخت می باید نوې ځای کړی. د کوم څه سره مخسبی یاستې؟
ډیره داسې تجربې شته د دې نه. یعنی اول دا ده چې مو دغه اوس تقریبا دغه اوس چې فعلال دغه سقوط سره ورسته دا نظام چې راغلی دی، مونږ ډېر برنامې درلودلې خپل رادیو تلویزیون ته د دې د پرمختګ په خاطر باندې، مګر هغه زمونږ ټولې برنامې ودرېدلې دي، مخې ته یې نشو بوتللی. دغه خپل ټول وخت ضایع کول دي کنه. پخوا چې هغه کار مونږ په 15 دقیقو کې کوو، اوس نو تقریبا 2-3 ساعته نیسي.
په آخر کې به تاسو پیغام ځوانانو ته څه وي؟ البته یو شمېر ځوانانو ته چې وخت ارزښت نه ورکوي، په داسې چارو یې تیروي چې هغه نه دوی ته په ګټه ده، نه یې کورنۍ ته، نه ټولنې ته، دا ډول ځوانانو ته به تاسو څه ویل ولري؟
ټولو ځوانانو ته پیغام دا دی چې لکه څنګه چې وایي وخت سره زر دی، د وخت څخه دې استفاده وکړي. بل دغه متل داسې دی چې وایي ځواني نشه ده نه چې همیشه، نو همدا وخت دی چې مونږ تعلیم وکړو او یو هدف ځان ته وټاکو. داسې یو هدف ځان ته وټاکو چې هغې ته مونږ رسیدګي وکړو، د هغې نه پاینده کې ګټه واخلو، او په ژوند کې ځان ته یو هدف وټاکو چې هغه هدف مونږ ترلاسه کړو او مخ پر وړاندې لاړ شو. نو خپل بې ځایه وخت نه تیری. زیاته ملګري مونږ ګورو چې په سوشل میډیا کې ټول ورځ فیسبوک یا پابجی ګیمونه کوي، لډو اخی، آنلاین لډو اخی، د دغه شیانو نه دی ډډه وکړي. کوشش دې وکړي چې یو کوچنی کاروبار دې شروع کړي، ځکه چې په همدې ځوانۍ کې که دې وکولی شي چې یو څه بودیجه یا کاروبار ځان ته جوړ کړي، نو په آینده کې به د دې اولادونه یا راتلونکی نسل به د دې ډېر روښانه وي.
د وخت د ارزښت پاک لګان شمیر ځوانان غواړي چې خپل تجربه له نورو سره شریک کړي. افغان ځوان مومن خان سیال وایي چې ده ځینې وخت خپل وخت په داسې څه تیر کړی دی چې وروسته بیا پښیمانه شوی دی. ښاغلی سیال هم په پیل کې د وخت په اهمیت باندې خبرې کوي.
وخت دا چې ډیر ارزښتمند څه دی او هغه څه دی چې په ژوند کې کیوه دقه هم تیریږي، یوه ثانیه د عقل تیریږي، نو موږ نشو کولای چې هغې ته بیرته برګشت وکړو او بیرته هغه ته وروګرځو. نو له همدې امله زموږ دین هم چې اسلام دی وخت ځانګړی ارزښت ورکوي او په ارزښت ورته قایل دی. زه خپله که څه هم یو ډیر منظم او داسې لیکل شوی مهال ویش نه لرم چې زه باید په دغه وخت باندې دغه چاره ترسره کړم، خو بیا هم هغه له ورځني عادت سره سم کومې چارې چې زه خپل مخ کې لرم د هغوی په ترسره کولو قایل یم، او په دې معنا چې هغه باید ترسره کړم. د دې په خاطر باندې چې که یوه دقه وخت هم زه په هغه خپل کار کې یا کوم هدف کومه موخه چې لرم د هغه په ترلاسه کولو کې له لاسه ورکوم، نو هغه بیا بیرته زما لپاره نه راګرځېدونکی دی، او یا نشم کولای چې هغه ته بیرته ور وګرځم او بیا یا په سبا کې هغه چاره په همغه شکل سره ترسره کړم. نو له همدې کبله وخت ډیر ځانګړی ارزښت لري او هر څوک باید هغه مدیریت کړای شي. که چیرته یو څوک په دې ونه توانیږي چې خپل وخت قیمتي ثانی قیمتي دقیق ښه توګه مدیریت کړای شي، نو دوی به ونه شي کولای چې هغه کومې موخې کوم هدفونه کوم څه چې لري هغه دوی ترلاسه کړي. اول خو هدف تعینول په دې معنا دی چې ته خپل وخت ته ارزښت ورکوې. دغه هدف تعینول، ځان ته موخه تعینول په دې معنا چې ته خپل وخت ارزښت ورکوې، او په دې معنا چې ته خپل هدف ته کار کوې او خپلې موخې ته کار کوې تر څو په راتلونکي کې هغه لاسته راوړي او یو ښه هوسا او خوښیونه ډک او بشپړ ژوند ولري.
بله، په ژوند کې داسې موده راغلې ده چې په یو څه باندې مصروف سوی، وخت دې تیر سوی او وروسته پښیمانه سوی. چې مثلا که خپل وخت ما په دغه څه نه وای تیر کړي، که فیسبوک پاڼه ما نه وای خلاصه کړې، شاید ما دا بل کار کړی وای چې خپل هدف ته رسیدلی وای. داسې کوم څه سره مخ سوی یاستئ؟
ډیری وخت داسې، ځینې وخت یو انسان نه غواړي په یو څه کې ډیر وخت ضایع کړي، خو اما هلته چې ورځي تمن، نو اوس خو مجازي نړۍ ده، مجازي نړۍ کې بیا داسې څه دي چې ته ډېر بوختوي دي، مصروف کوي دي. ټیک ټاک دی، فیسبوک دی، همدارنګه نورې ټولنیزې رسنۍ دي. په ټوله کې فیسبوک او ټیک ټاک د دې لامل کېږي تر ډېره چې د خلکو په بالخصوص د ځوانانو وخت ضایع کړي. زه خپله هم یو وخت ټیک ټاک مې کاروم. ټیک ټاک ته چې به ورتلمه طبعا هغلته ماته د چاپ خبر عجیبې او غریبې ویډیوګانې ماته مخته راتلې، او داسې وي چې ځینې جالبې وي، ټوکې وي پکې، ځینې بیا داسې وي چې د انسان په احساساتو یې تاثیر کوو. تر ډېره هلته مثلا ماته چې مخته راتلې داسې ترانې وي، هغه د ترانو هغه جالب ځای ټیک ټاک ته راخیسته، هلته یا چاو تر څو هغه ډېر لیدونکي ولري، که یو شعر کوم څه وو هغه غمجن او هغه داسې ځای چې هغه په انسان باندې ډېر تاثیر کوي، همغه ځای به یې ټیک ټاک ته ورچاو. یا نور که ټوکی ویم ډیر داسې جالبې ټوکی اچوي، په انګلیسي اصطلاح باندې ورته وایي فنی ویډیوګانې هلته نشروي، نو طبعا انسان چې کله هلته ورځي د هلته ذهنن بوختیږي ډیر، بیخي وخت د چا پام نه وي چې هلته بیخي ډیر وخت ضایع کړی وي. نو له همدې کبله څه وخت لپاره ما ټیک ټاک وکاراوه، نو هغه واقعیت هم په ما باندې ډېر بد تاثیر وکړ، زه ذهني ګډوډیو او فشارونو سره مخ کړم. نو له همدې کبله بیرته خپله کړنه باندې چې ما ټیک ټاک فال کړی و په هغه باندې پښیمانه کړم، او بیرته مې هغه دې ته اړ شوم تر څو هغه ټیک ټاک بیرته لمنځه یوسم، او کوم وخت چې زما راضی کوي هغه بیرته ځان لپاره راوګرځوم، او هغه داسې کارونو باندې ولګوم یا مصروف شم په هغه وخت کې چې هغه واقعیت ماته ګټه راکوي، یا ما خپلو موخو او هدفونو ته رسوي په داسې څه باندې مصروف کړم.
بله، تاسو له ټیک ټاک نه یادونه وکړه. ډیری ځوانان دي چې دوی ټیک ټاک لري، هغه ګوري او له همداسې ستونزې سره مخ کېږي لکه تاسو یادونه وکړه. دوی وایي چې کله مونږ ټیک ټاک ته ورسو نو داسې څالته مخته راځي چې یو وخت مو فکر نه یو ساعت تیر سوی، یو نیم ساعت تیر سوی وي. د بیلابیلو کسانو ټیک ټاکونه دوی ګوري، نو دوی خپل هم نه پوهیږي چې وخت څه رقم تیر سه. تاسو دوی ته څه ویل لرئ؟ خپل ژوند څه رقم تنظیم کړي چې له یوه اړخه له دوو شیانو نه وروسته پاتې نه سي، ځکه د ټولنې پرمختګونه دي. کیدلی سي په ټیک ټاک یو ښه ویډیو مخې ته ورسي چې د سره د ژوند په برخه کې مرسته وکړي،
څه وکړي چې دوی وخت تنظیم کړي، وخت مدیریت کړي، ټیک ټاک، فیسبوک، نورې ټولنیزې رسنۍ دي، مثلا دوی به واټساپ اتمن لري، هغه به ګوري، کېدلی شي چې داسې وخت تنظیم شي چې عام اساسي کارو ته خپل سړی ورسیږي، هغه چې اولویت لري عام نورو ټولنیزو رسنیو ته.
که چېرته څوک فکر وکړي نو کولای شي خپل د ژوند ډیری چارې په ډیر ښه شکل سره پر مخ یوسي، کغه د کارونه وي، کغه د تفریح وخت وي، کغه د مطالعې وخت وي. اوس وخت کې چیرته د مطالعه ونه کړی، مطالعه ونه لري، نو ته هغه د ژوند په اهدافو کې او تر ډیره نشي کولای په هغه شکل ورسره مخ شي. کوم کارونه چې ته لري بیرته ته باید څه ولري چې ته انګیزه ترلاسه کړې، او څه ولري چې ته بیرته ریفریش شي، تازه شي. نو ژوند هر اړخ ته باید موشي، کغه مثلا اجتماعي اړخي موږ باید کورنۍ ته وخت ورکړو، موږ باید د ملګرو دوستانو ته وخت ورکړو، کوي څوک متاهل وي خپل میرمنې ته، نو د ژوند ټول اړخونه باید تنظیم شي. او دا یو ښه فکر غواړي، که څوک یو ښه فکر ونه لري هغه نشي کولای چې خپل وخت تنظیم کړي. نو بل اخره پایله به دا وي چې دوی خپل وخت همداسې تیر کړی وي. نو یو څوک کولای شي چې مثلا سهار له وخت نه منځونه وروسته یو ښه مطالعه ولري، بهتره وخت چې ترڅو د سهار چای څښي، لږ وروسته کولای شي خپل دندې ته لاړ شي. دندې په جریان کې مثلا یوه ورځ رخصتي راځي، یوه ورځ د جمعې ورځ ده، کولای شي هغه ورځو کې د تفریح وکړي، یا له هغه ورځو نه چې دی پکې کار کوي دغه د شپې لخوانه دی څه وخت همدا ټولنیزو رسنیو ته ورکړي، ملګرو دوستانو ته یې ورکړي، کورنۍ ته یې ورکړي، تر څو دی وکولای شي چې هغوی هم له ځان نه راضي وساتي. نو ولې نشي کولای؟ هر څوک چې یو ښه فکر ولري، یو ښه فکر هغه وخت څوک درلودلی شي چې مثلا دی هر خوا ته فکر وکړي، دی مطالعه وکړي. مثلا همداسې تاسو یادونه وکړه چې پر ټیک ټاک باندې کېدای شي داسې ویډیو دوی ته مخته ورشي، طبعا متفاوت دی هغه ټیک ټاکونه.
بله، تاسو په خپلو خبرو کې یو بل ډیر مهم ټکی ته هم اشاره وکړله، هغه دا و چې ډیر وخت په ټولنیزو رسنیو کې کارول سره له دې چې وخت ضایع کوي، د دې سبب هم کیږي چې کله ناکله انسان له فکري اړخه ګډوډ کړي، روان نارامه کړي. په دې باندې خبرې وکړي چې ډیر کارول د ټولنیزو رسنیو له یوې خوانه د ژوند له نورو چارو د باسي، بل د ذهن د ګډوډۍ. کله چې ذهن ګډوډ شي، آیا د ژوند نور کارونه سم مخکې تلای شي؟
ډیر وخت اوسو، ډیر کلونه اوسو، یعنی تر یوې لسیزې واوښته چې زه فیسبوک او واټساپ او دغه شیانو سره آشنا شوی یم، تر ډیره ورسره بلد شوی یم. ځینې وختونه داسې راغلی دي چې زه خپله هم ګډوډ شوی یم، یعنی یو وخت داسې راغلی چې زه د شپې تر دولس یوې دوو بجو پورې په دغه ټولنیزو رسنیو کې بوخت اوسم، او وخت مې دوی ته ورکړی وي. په دې معنی چې هلته زه مثلا یا له خپلو دوستانو ملګرو سره پکې خبرې کوم، یا هم په داسې شیانو سر کېږم لکه ټیک ټاک چې هلته ما ته هر څه مخکې راځي او زه یې ګورم. کله چې زه د شپې تر دومره ناوخته ویښ اوسم، له یوې خوا ما مثلا موبایل خپله د انسان روان ته ضربه رسوي، تر ډېره ذهنن ګډوډوي، سترګو ته تاوان رسوي، او ذهنن انسان خسته کوي. نو لوی خو ما د شپې تر ناوخته په موبایل باندې ځان خسته کړ، او ځان مې وځه په خپل ذهن مې وځه په لبل خو زه به خوبه شوم. بیا سهار زه مثلا کله څوک کار لري مجبور دی، اړ دی چې سهار وخته پاتې یو دی خپل کار ته لاړ شي. که چیرته دی خپل کار ته ځي، دوی خوب پوره نه دی، دوی له بدني اړخه له رواني اړخه دوی نارامه دي، نو دوی نشي کولای هغه د خپل ورځنی چاره چې کوم لري هغه په سم شکل سره او سم توګه تر سره کړی.
ډیره زیاته مننه. په اخر کې راځو د تاسو پیغام ځوانانو ته اخلو چې دوی وخت ارزښت ورکړي، او بیا کله چې دوی نه وخت په داسې کارو تیریږي چې هغه ګټه نه ورته رسوي، پښیمانی کومه ګټه لري؟
زه ځان درته ښیم چې زه خپله هر ډول حالات را باندې راغلی دي. یو وخت ډیر سخت زه بې انګیزې شوی یم، داسې شوی یم چې یعنی خپل اهداف رانه پاتې شوي دي، خپل کارونه رانه پاتې شوي دي، زه نارامه وم، زه ناروغ وم، داسې حالتونه هم را باندې راغلي. یو وخت بیا داسې وخت راغلی چې ما د خپلو هدفونو او خپلو موخو لپاره ډیر سخت کار کړی دی، ډیر فکر مې کړی دی، هغه ته مې پلانونه جوړ کړی دي. نو طبعا یو وخت به انسان ناهیلی کېږي، خو دوی دې د کار شاده نه پرېږدي، دي دوی دغه خپل هدفونو خپل موخو ته کار وکړي، ورسره ترڅنګ چې دوی له ذهني اړخه تقویه اوسي او بیرته تازه اوسي خپل کړنو ته، دوی باید ترڅنګ ورسره ډېره ښه مطالعه ولري، ډېره ښه معاصره او ښه کتابونه ولولي، ترڅو دوی بیرته په ښه توګه خپلو چارو ته ژوند ته راوګرځي.
ګران دوستانو، دا به د دې اونۍ د تان د څانګې خپرونه تر بیا پرځای کې چې یاست، الله مو مل او ملګری.
شکر خاپ پر سپن مړوان ستا، یاړم سیدا خپل
خالقم نظر بنستا کله په وکان شکر تا پرست مروانستا شالم سیدا ود خالقم نظر بنستا دماز دګر موسم کا وخت د چکر دی سبا ما پښین قضا براسم نماز دګر موسم کا وخت د چکر دی سبا ما پښین قضا براسم ګرا پور کاش نا یم دګر دی نا وخت سبا براسم یا ای جاز وخت چې دم پرې دل مار دی دورځي پرنا براسم را پور سکاش نا یم دګر دی نا وخت سبا براسم یا ای جاز وخت چې دم پرې دل مار دی دورځي پرنا